د رادیو تبا ویل چې د دې ناروغۍ اصلي لامل د منظم واکسین نشتوالی دی.
د دې ناروغۍ اصلي لامل د ماشومانو لپاره د منظم واکسین نشتوالی او سړه هوا ده، او په ټولیزه توګه د بدن د سیستم کمزوري کېدل چې میندې په پوره اندازه خواړه او ویټامینونه نشي پیدا کولی. که دغو دریو برخو ته پاملرنه وشي، میوه او ترکاري وکارول شي، د دغو ناروغیو د چټک تلیک مخه نیسي.
د ډاکټرانو په وینا شدید تنفسي انتان د زکام په څیر ناروغي ده چې نښې تبه، سخته لرزه، ټوخی، د اشتها کمیدل، د بدن درد او خواګرځېدنه ده چې د ناروغۍ په پیل کې د انسان په بدن کې څرګندېږي. ومو غوښتل چې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د کنټرول د پلان په اړه د دغه وزارت ویان شرافت زمان نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د شدید تنفسي ناروغۍ د پیښو شمیر له 1,400,000 کسانو څخه زیات ښودل شوی و، چې 1.5% یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,298 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ککړې او سړې هوا له امله د تنفسي ناروغیو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هرکلی موکوم. په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی له هغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، ډېرې مهمې دي. نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي.
څرنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ باره کې اکثر معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبی خوځښت څنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چښت موږ څه ذکرې و، هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته.
کله دې ادبی مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واره. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د ښاغلي رفی څرګندونې په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوال یې د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبې بدله شي. عرب ژبپو حسن باکلاوی نن سبا لوی لاري د یو ښارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا، په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تېرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوي دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا، د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي، هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بېل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا، په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهېږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشتوالی د یو بل په غم خادۍ کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هره دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي، له نورو لري پاتې شوی هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګردود کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار ده چې یو بل تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بایسکل شوي، هم اقتصادي مشکلات دی، هم تمدنیت مشکلات دی.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او دغه سیمه د کافرستان په نوم یادېده نو یو شبه او یو کلتور درلوده، خو کله چې پرې د اسلامي لښکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم دغه لښکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته ننوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنګونه دوی مجبور کړل چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود و دستور په کلونو بیلوالي په نتیجه کې سوونه کلونه پې تېر شوي دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یادې ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره یې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړی او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
استاد حبیب الله رفیع نشتې درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې یې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای، اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، تخمې اوسې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوم شی لاسته راشي لولم یې.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زره دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی. د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زماپکې شکرې لخوا خراب شوې، نماغ او چیز پیخور تا اغل تا پیس اسلام آباد تا اولالو یه غوزای نه کانادا تا را علم و تنون سا پودی تا داداوی لاندیم یعنی دیشی نیم خسوه نپده اساس آوازی کنی و شای الوالا نور دی پخولی کنو دی پارا ترون سا پوری اغل نلرم دستی قوات و توانو نظم نلرم وقتا
خدای دی صحت در که استاد داده اسرار الافغان پا ارتباط
خدای فضل و چه اغا کتاب
بله
اصلا لافغان نشسته
او مام دا ویل
ما دا غنا غنا او ډیر لوی کارم
او مام دا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پکاو په لازدی رډوی ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی ستاسو په باور کې څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته
دا کتاب تقریبا ظاهران دی متیزه و دی تصوف تاریخ دی لیکن پا حقیقت که دو دی جوان تاریخ دی دوی دی ترنک دی زابل دی ترنک نلیل دی دلی تر قندهار و پیخور پور راغلی دی دوی کورانه بیا پیخور کی میشته بیا دی پیخور ندوی دی مغول و حکومت را لگدولی دی لاور تا یه تبید کری او بالاخر دی دوی مشر قاسم اقوانی په هندوستان په بهار کی بندی کرده او مال ته په زندان کې وفات شوی یعنی د دې ته څنګه چې یو فرنګي حرکت او پاینات کې یو ژور سیاسي حرکت چې مغول د دوی د تشکل نه ویریدل او شیخ قاسم دی شیخ متی بابا په وروستیو کرواسیانو کې دی د تقریبا 210 زره مریدان درلودل او د دې نه د مغولو د حکومت ویره وه چې د دوی په ضد راونه پاڅېږي او د دوی نه قدرت ونیوي نو همدا دی چې اول یې دته دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم نه دي ورسره تللی وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی ما هلته په زندان کې وفات شوی نو یو مبارز سړی دی یو ډېر معتقد سړی دی او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی دوه کاله په عربستان کې تېر کړیوال ته په عربو کې موریدان پیدا کړي بیا راغلی په خراسان کې په افغانستان کې جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي نو دای د خراسان نه تللی دی هغه نه خراسان ته راغلی د عربستان یو ګو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی او بیا د غو ته لاور څه تبیت شوی د لاور نه هندوستان ته والته وفت شو نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې مې 50 کاله مخکې ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج ده ډېر مهم ټکي لري دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري ډېر جالب ټکي او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو اولی نیمګړی نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و وروسته یې بشپړه نسخه په جرمني کې پیدا شوه د هغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندری لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شان هم پکې شته پښتو ژبه یې څنګه ده داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو
کتاب
په فارسی ده
کتاب په فارسی ژبه ده فقط پښتو یو ناره پکې شته
همدغه ناره د ناری ژبه څنګه ده انداز په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو
د ناری ژبه خډیره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدایا ده نه ده
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو تر سترګو شوه یعنی داسې فکر مو کو چې کېدی شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو ناریخ د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو وروسته د روحانیانو یو دوی نارې ما پیدا کړي، یو وروسته د خټکو په تاریخ کې مې یوه ناره پیدا کړي، یو وروسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی، بیا د احمدشاه بابا د وخت نارې وي چې د احمدشاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي، یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي، د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یو بل سولوال ته په پېښور کې میشت شول، هغه وخت دوی نارې ویلې د ګزیانو سره جنګېدلې، هغه نارې لاسته راغلې. نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی، نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې پکې راغلي، مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی، د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړي دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلي چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې ته څلور ځایه د مستنف په نامه امضا پکې کړي او کای چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده، هغه جانکوړه یې یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عینحال کې د دې کتاب هېڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی اپریدو په جانکوړه کې سیاست پریښودو نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوختي افغانستان ته، په افغانستان اوسېده، د افغانستان د علومو په اکاډمۍ.
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډېر معجز دلایل دی لوستونکي لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا ده چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
ډېر زیات ارزښت لري. د هغو شاید لیکنه چې د خپل لاس لاسته راشي، د هغو سره نور نسخې نه مقابله کېږي، ځکه نورې نسخې د بل چا په لاس وي، لاس پکې وهل شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي، تقریبا په سلو کې پنځوس ګوتې پکې وهل شوي، ځینې خطاطانو ګوتې پکې وهلي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې وهلي. نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي، د نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل نو کوټیم پکې وهلی لاس یې پکې وهلی او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی چې نه بل نو په دې اساس هیڅ نه و شک پکې نه دی پاتې دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوی دی دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته ستاسو پخوانی او ستاسو پخوانی کتابونه هم خلکو ډیر خوش کړي د خدا تازه وروستو کلونه دي استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د اے آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغوړئ او کار پرې وکړئ
نو ښه مواد کول دي چې راغلی مو ما خو اکاډمۍ ته خپل کتابخانه باکلي هغه چې راغلی ما هغه لا کار لاندې ولا بشپړ مې نه و تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی تو چې زه ورشم او به ته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته نه په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسای نشته دی هغه مال ته پراتی دي مونږ ته خوندي دي او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي سم دي یو څو نورې نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله هغو کې محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي او نورې مې پیدا کړي دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره یې جنګ کړی جنګ نامه ده د هغو د هغه سره جنګ کړی د انګریزانو سره جنګ کړی همداراز د هغه غازي نامه ده د غازي محمد جان خان نه هغه نسخې پرتی دي هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي خدای وکړي نو زه بېرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ډېر زر به نه تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم
تاسو ته حل لاره څه ښکاري څرنګه کېدی سي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع سي
حل لاره یې مغه دي چې زه بېرته په خیر ولاړ شم او نیت مې دي چې پسرلي ته ولاړ شم بېرته ولاړ شم را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړو کار ته وکاو د چاپ ته پر آماده شي
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر په اړه په تیرو سبند د ول سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2019 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لکه ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرچ شو دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوری او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورځ ده د ونو پاڼې رشیدلې سړک لوندی فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی موبایل کیمرا لري ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستلی شو میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسؤل دی دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکې لوستلی دی ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دي عکس اخیستل چمتو والے غواړي
غواړو د ودانی عکس واخلو باید منګه د دغه ودانی په باره کې لږ زره معلومات پیدا کو کا تاریخي ودانی باید تاریخ کې مطالعه کو سیده ودانی څه وخت جوړ شوی و څه حادثه د مانی یا د ودانی ما بین و بیرون کې سوی وي که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي وګوري سلن د ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي مثلا زیاتره کسان سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده منګه دې ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوه قسمتو تقسیمو یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو هغه ښکلي ځایونه دروازه ده زینې دي کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان اته مثلا سړی کوی سې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي اته دغه د خلکو د یاد یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی سې عکس واخلي که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو نو خدا سے لیو جگ جائنا تے لے ساتے دم زکینا تقریبا دا پیندش پاک با مترا جگ لغنے باخر مثلا یو غنڈے یا کمیتی گے یا کمبل جگ جائنا او کوشش بکو تے دا دے دیوارو خاتونا یعنی آغا کنجو نسی دی آغا مودی آغا کاغرا نسی خدا سے دام یو یادوری بکم تے زیادتر اکسونا پر نسبت طلایی یا گولدن ریشیو ویسی عکس واخلی نو دا رقم عکسونه داس اخستای سوچه کله تاس خپل هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کی عمودی هم په درې قسمتو او افقی هم په درې قسمتو ولی تاس په پرده کې نه مستطیلونه غاری نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده که غواړی جالبه شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولی مثلا کړکۍ کوم څوک مثلا هلته یا برج یا هغه جالبه رنګ یا جالبه شی یا کوم هر چی سه جالبه تاسو ته کړی په دغه یو کونج کې سه راولی نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي او بل خبر خدای سه دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي دغه ودانۍ ته یا مثلا یوه طیاره په آسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده یا مثلا د غرو افسرونه چې د ماڼۍ خواته راځي دغه په نظر کې ونیسئ خلکو خواته روان وي ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روان وي دغه خواته سې د خطونه تمامېږي په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکئ سه له سپای نه استفاده وکئ یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څونه کمره سه ونه خوري همغومره ستاسې عکس ښکلی راځي یعنی خیرنه یې او ډېر صافي خیر دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر اخیستی خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي او یاد ریموت کنټرول کېدای سي یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداري چې تاسې هغه ریموت کنټرول وصله وي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي دا یې د خطر سره ډېر باید کوشش شي کمره تکان ونه خوري او بیا عکسونه صاف راسي یو بل لاره څو کو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي دا سیستم دا سره سي تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي یو عکس نورمال اخلي او یا واکس دمسه لگزاره تیاری آغا اخلای او دا دروار اکسونه بیا فوتوشوپ یا لایت روم یا نورو دی اکسونه دی جدید سفترو که کویسه یوزای که او آخر که یو کل اکس در جو که
نشاغل رسولی پا مننی لیوی خبرتی او روستا دا افغانستان پشمال که دا بلخ دا ادبی بهیر دا حلو چلو پار
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتي دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګي دي یوه یې هغه نومېشي بله یې زاو هغه شغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ مجلې یې چاپ کړې کتابونه یې خپاره کړل کتابتون یې جوړ کړ د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دی و چې په تقریبا د اتیایمې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بېلابېل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده په حکومتي لحاظ به یې بحث نه کوو په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو سوله ییزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي همدغه و چې تقریبا قزه وایم چې د دیارلس او دوه اتیا دراتیا یم کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي موږ په دیارلس او څلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونی ځناستې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړی وغه دا هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته هغه چوکات موږ را ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته او هغه چې کې خوتل شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو میرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې معنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای سره رسیدلی چې یوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نو مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هرې جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختیو او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونې په وګړو کې لسلو لتردوسه او پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل
کتابتون کله جوړ کړ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی
دا کتابتون ته په دا د دیارلس او دغه د نوی ملسیز په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توکه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت وو نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه په بازار کې هم پیدا کېدل سخت وو نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دکه کینو تر خپل ځای پورې نیول کوشش وکړي چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده. تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي حلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغیر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغیر راغلی؟
زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپېژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو راپیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول، د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه، دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال، شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغیر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغیر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. تو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناستې چې وې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي. بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به و، په دې باندې به هم کره کتنه کول. او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه ده یاد شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم، یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و، هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل. زه په تاسو باندې اوس پوهېږم، کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای، به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواس دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی، او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
للیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو ته رسیدلی او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده
هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لا غلې ندا مننه کوم چې خپل شعر یې په واټساپ کې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یواره کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې وګریوان وینم. واخست سپرلای در نه ظالم دور سره سره اننګی دی اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیره شوې ښکلې د سیره نن په زندان وینم. سوشو پښتنې کچو پخلو شوې ته تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خپرونه سرته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
بلا واخلم جان